نشي لدي ویریږي چې وسنۍ ستونزې دوه برابر نشي
لکه څنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته ته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري ویډیوګانې کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته ټیک ټاک ته چې وهل کېږي د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي ټکول کېږي توهین ورته کېږي بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه خواړه ماشومانې مریضانې دوا هر څه چې ضرورت سته اول یې ضرورتونه ورته نسته امکانات ورته نسته بعضې داسې کسان دي چې پخوانۍ جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله د ویرې څخه تښتېدلې چې دلته یې ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې چې هلته منتظر دي په تمه دي درېیم ګونی دولت په تناسب باندې چې ورته دغسې شوې ده دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ د کارونه پروسس کیږي تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ درېیم ګونی هیواد کې په هغه تناسب هلته پراته دي نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره مشکلاتو سره مخ دي باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخود سره هم مخ دي سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي که په افغانستان کې دي که د افغانستان څخه د باندې دي که درېمګونې هیوادونو ته تللي دي په ناجویه سوي دي د سخت وضعیت سره مخه دي لکه څرنګه چې موږ یې د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره په مابسو کې اچولي دي تاڼو ته یې وړي د هر ځای څخه یې پورته کوي کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي د رواني مشکلاتو سره مخ دي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي
اغلی نیازی وایي چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي که د دوی اعصاب آرامه نه وي ستونزې حل نه شي نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي
کله چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي روح و روان آرام نه وي آرامش ونه لري سکون ونه لري تشویشونه ورسره وي اولادونه یې وږي خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي د خطر احساس وکړي د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې خو دغه حالاتو ته په کتو باندې دغه شرایط ته په کتو باندې دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دي زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي دا ورځې او دا شپې به تل نه وي انشاءالله بدلون برازی آقوی شکر ده لکمون خونده مسلمانان دی پا دی پویگی چی دنیا دری اصطلاح ده چرخ فلک است پا گردش که ده نن پا ما ده سبا پا تا ده ده باید پاکستان هیچ وقت پا دیوانه نازیگی چی زخونو زخود اکتفا سو ایم افغانان خو خپل پا ما بینسی بی اتفاق دی چی ده ورس بی مندی لاغلی ده سی ورس براس چی تا با بی اتفاقه تب دغه ورځ چې په ما د دابه پتا راسي نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري زه څه درسره وکم من حیث دی یو مسلمان من حیث دی یو همسایا من حیث دی یو انسان کوم توقعات زموږ سره لري او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوند ته غواړو ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده ډېر دردونکی ده باید حل لاره ورته پیدا شي چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه همسایه هیوادونو ښه سلوک ښه برخورد او زموږ د خوندو زغم او حوصله ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول هغه خپل استعدادونه په کار اچول هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو مهاجر شوي وو ما ته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله زده میم کړل برته می کارم کوله پیسې من تر لاسه کولې یعنی ماش می خستله دغه په بدل کې چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډیر خوشاله وم چې ما یو هنر تر لاسه کړی د پاکستان هیواد کې نو کله چې مونږ یو ځای کې وسو مونږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول عنانات قوانین هر څه بزن باندې تطبیق کو نظر واغه خپل موقعیت ته نظر واغه ضرورت ته چې مونږ هلته پراته یو په هیواد کې
په کابل کې د طبي پوهنتون ماسله مینه وایي چې کله افغانستان تاریخ د زیر شو افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل ځایم له لاسه ورکړی دی نو د فامیل هغه اقتصادي بوجه دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبوره دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي وظیفې بند شوي دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی غټ مشکل دی او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره او یا هم خپل کوڅې ته وځي مجبور شي چې خیر وغواړي ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکو ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یو نوي ناورین سره مخ وي هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده افغان ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغورئ د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی له نوموړي سره مو مرکه کړئ چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
وروستی تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توصیله کول څومره ګټور او مناسب کار دی
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مه کړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایاست چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پرمخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې داری چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر من اوریدونکو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټراوی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سروان صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. په زمن کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته، څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی، وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیه مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه نقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیه کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته وایو د پی ایچ ډي یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله چې په 1990 په آخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد غونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالند ته لاړلم او په هالند کې مې نوې ژبه زده کړه هالندي او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د جراحي د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړلو.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه دا مې په هالند کې وکړل. بعد یې غونه زه هغه ته راغلم جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستوله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نه وزه نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړل. نو دا واده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو اما څه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه و هغه مې واخیستله. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې بیا راغلې هالند ته هلته مو هالندي زده کړه او بیا له هغه نه جرمني ته د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه او که تاسې د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لرئ؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم روسي ژبه کله چې به اول 9 میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم. چې فکر یې نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یعنې دوره ماته یو خصه نم کم وه ډېر مې زړه هم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لخته په ازبکی هم پوهېږم. له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریښې په حساب ارتباط سره لري د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده. مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري. روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري. د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی. مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی یعنې د جملې جوړښت یعنې په کوم ځای کې فیل رسي په کوم ځای کې دوام فیل رسي چیرته مثلا تیر حالت یعنې مستقبل حالتونه او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بخي بله مانا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی. تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وئ او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم.
کله چې زه روسیې ته راغلم زه یعنې کابل کې لښتلو شوی وم، ما د پښتو ژبې زده مې وه، خبرې مې پرې کړلی شوی، ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه باندې. نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي. په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې، خو په زمین کې په بعضو مجلو په هغه باندې مم کار وکړلو. په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله، خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله. یو د مواد کم بود، بل اقتصادي مسایل، دا د دوه باعث شول چې هغه مجله ونه چلېږي. زه خپله ډېر علمي مسایلو ته ژمن یم، او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري. د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي، او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبې ته راوړل شي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولی شي.
ډاکټر صاحب، همدا ډېره زیاته مهمه ده. د موږ یوه لویه نیمګړتیا دا ده چې یو څوک ممکن تخصص په یو برخه کې ولري، ډېر تکړه وي، مثلا یو ډاکټر، خو هغه بیا په خپله ژبه لیکل نشي کولی، بنان د ده علم له ده سره پاتې شي او نور خلک ترې ډېره استفاده ونه کړی شي. یا یو بل څوک ممکن لیکل کولی شي خو تخصص نه لري، نو هغه هم نشي کولی چې ښه مواد خلکو ته وړاندې کړي. تاسو له شمرغه لیکلی هم شي، څومره مو طبي لیکنې کړي دي؟
په طبي لیکنو کې اول خو ما خپله دکتورا، لومړی دکتورا مې چې په بیلاروسیا کې ولیکله هغه په روسي ژبه وه، او د هغو تر څنګ یو بروشور چې په ټوله بیلاروسیا کې د مادې او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیې ترسره شي، هغه په ټوله بیلاروسیا کې منل شوی بروشور وه، چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی، چې یو جرات رقم د درقیې د ناروغۍ تشخیص وکړي، په څه شکل باندې دغه عملیات ترسره کړي، کوم عملیات ترسره کړي. دوی پر ډېر عملیاتونه دي، زه نشم کولی په لنډ وخت کې ټول یاد کړم، مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړی و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیړې د جاغور یا باد اول عملیات نه دوام رامنځته شي، باید د درقیې غده ټوله مکمله یو لغت په نام د اکسترا کپسولار، یعنی د ټولو نزیونه باید له منځه یوړل شي، او هورمونی تراپی باید ورکړل شي. دا پیشنهاد شل کاله مخکې و، حتی ډېر اته نه ویم 15 کاله مخکې، نو په موږ طریقه باندې بیلاروسیا کې د درقیې جراحي اوس ترسره کیږي. هغه وخت په بله دکتورا باندې فعلا کار کړم، ما ځینې نوښتونه د رګونو په برخه کې کړي دي.
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره طبي لیکنې کړې دي؟
او په پښتو ژبه باندې خو ما درته ویل چې د روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې، نشم ویلای چې شل یا دوره بهم په غو کې کړي وي. بیا بعضو شیان چې ما کړي وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي، نو نظر په دوه دی چې په کوم وخت کې کوم موضوع هاده وي. د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړې و، د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي، اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلی.
بله، دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي، خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي، د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي، د هغوی لپاره به شاید ډیر کومک وي.
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ بعض ډاکټران په خپل منځو کې سره ناست یو. یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و، د ټولو وایروسونو په اړه باندې، چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلی دی. او ما صرف هغه مقدمه په ولیکه او په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو. د دې تر څنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په هم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېره مرسته یې کړې ده، چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنها په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شول. د دوی پوره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ یې چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که څه وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساینسي علومو لپاره ډېر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډېر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډېر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي او په خپل مصرف یې ځینو چاپ کړي دي.
خو دا انفرادي مسایل دي. مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیتو چې په لاند کې درلودلو، زموږ هدف هم دا و چې باید علمي کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوا دعوت شوی و، داس فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی، جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرح شوی دی، تاسو په اړه اورېدلي وي، ټوپ په نامه باندې، زه دا تعقیبوم کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړل. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باید غوښنه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعض څورتوی سپرسې چې موږ د یو بل په منځ کې جوړ کړی هغه وشړېدل. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنگ چې دی یا د سیاست دی یا د ګروپونو دی، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دوه خلک سره یو ځای کوي، یو شمېر د نورو سره یو ځای کوي، ټول اړیکې بیرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلېږي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پورې مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی لپاره په تخصصي پروګرام کې، هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یو اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده، هر افغان چې په خارج کې دی د علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپل خلکو سره ژوند.
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بیرته هم کله تللي یاست؟
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتو ته لاړلم، د دوی لپاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یوه ولایت کې بل ولایت، زما پلار په ډېرو ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبره ده موږ هلمند ته هم لاړلو چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي، شبرغان ولایت ته هم لاړلو هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي، کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته لاړم.
ما له ځینو اورېدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلی دي، خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اورېدلی دي چې کله تللي دي ډیر ما تعجب کړی دی. ما شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ او تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي. او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. ما تاسو ته وایم چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته په راتلونکي کې ډېر په درد وخوري، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولی شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خیرو کې دا کور نه شي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کیږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې.
بله، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخي مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختونه نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي. دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال وکړ، 15 کال وکړ، په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوه وخت کمپیوټرونه وو، بعضی نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل. هغه ولېږل شول د هالندیانو د یوې ټولنې د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته و. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویلی و چې موږ ته خط را ولګه چې دا د پلاني په نامه را رسیدلی دي، بلې ویل چې دا د بستونکي په نامه را رسیدلی دي. یعنی د دغو کومکونه هم یو منفي سو استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لاره نه، زه به تاسو ته عرض کړم. د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. دا ما درته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ما لپاره د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، بعد یې غونه امریکا و انګلیس و کاناډا رسی، بعد یې غونه جرمنی رسی. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغیر
نه کوي. ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د تضرورت ولري
په دې برخه کې. د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو همیش مخکې ما خبرې وکړلې، نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې، یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روختون نه چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه کړلې، اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړ. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو چې افغانان ته وکولی شو په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي، او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض دپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یاد کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وو کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټول دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دېرش کاله مخکې کړی دی، او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ دا عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي، او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مری یا یعنی مرګ میره، اول قدم کې د زړه د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړل، او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتره د نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات واخلي، دوی په چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته یو دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعض مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی، اوس روژه ده، په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نچکی، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدله، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نه مې دا یو هیله ده، په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی، چې دغو مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه تر واخلی او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بل مسله چې دا باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پر چې دا رګونه له منځه وړي او دا باید سدو کی چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بل موضوع چې دا د سږو ناروغي ده، د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې ترڅنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپیریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم یا اوس هم عین مسله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنګ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هېڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیره مننه ډاکټر نصیر احمد دو چې په جرمني کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تل پتو بو سرتا نلری سرخ من ستا داز رنگ دل بری تا داز رنگ دل بری تا نلری سرخ من ستا داز رنگ دل بری نلری سرخ من ستا داز رنگ دل بری مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تم مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تو زلدی نکرم مشرف حق دیوار سرخ